درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهل احترامات مکبر کی قدر مون او ګلری سکون کو زبرش نغافار یوزری به هم تاسو ټول ته شرق واس ما هم د جغرافیه مضمون اوم ټولګي شپږه بلوسته هله من د ام تاسو ټول قدر مون او ګلری سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سریو د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری سکون کوله که سرنګ سیس مرسته سودنن رزی مضمون جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم لوستې نو هله من د ام تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پر رسر ملکه وکړی او ورسز دکړي قدر مون زکون کو د تل پسې یو بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدر من زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیې مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ درنه وګورئ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودیشې مینه پیل به تر شپږ سلويشتې مې سپې پرې هم چې نن قدر من وګورئ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بحث بلورو عبارت دی نه لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات بلولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم هله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي قدرمنو وګورئ زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شیبو ته رسیدلی یو لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په حق له بلو درنو وګورئ زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر وروستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړي چې هغه سطحي شی د زمکي څخه لوري وو سیږي او ځات مې غرونو په کوم موجود وو سیږي په هغه سطح کې همیشه دایمي واوري موجود دي یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخې غرونو نیولې ده دغه لوري ستې چې د هیواد په ډیرو زیات شمیر غرونو شي موجود دي په دغه کې دایمي واري موجود دي چې دغه واوري د کال په اوږدو کې او بکیږي د تودوخې د درجه د زیاتوالي لامل څخه دا واوري په اوبو باندې بدلیږي او دغه واوري څخه سندونه اند سندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړیږي چې دغه سندونه له دغه سرچینې چې دی لژیتي او به د دې څخه اخلي هم چې نن د لارې په وښتو کې د سونا وو او به سره یو ځای کیږي کله چې دغه سونا وي او به یو د بل سره یو ځای شي نو د سندونه په قرار قرار شکل سره لویږي او د اوبو کچې زیاتیږي څنګه چې موږ تاسو ټول په دې پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان ټول سندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي د دې سرچینې اخلي نو په هغه سیمو کې چې سندونه زور زیات وي په هغه کې د هغه زور زیات وو سیږي نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید به او هم چې نن هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او هم چې نن هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې د پراتیجی د دې وژدوالي د څو رښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او هم چې نن زیات شمیر سندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري په دغه افغانستان کې د زیاتره سندونو کې د بیړی د چړولو ور هم دي یعنی په دغه سندونو کې بیړی هم چلول کېدای شي همدارنګ د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لونه کې هم ګټه اخیستل کیږي د دې ترڅنګ درنو قدرمن زده کوونکو لی سندونه عموما مرستلانې څنګه لري چې د نورو سندونو څخه دی سرچینه اخلي د هغوی د دې مرستلانې څنګه وي دي او دا سندونه شی او کینه غاړي کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې او بد لوی سندونه سره یو ځای کیږي کله چې دا د لوی سندونه سره د دې او بد ځای سي نو لوی سندونه سره د دې کوچني سندونه د اوبو یو ځای کېدل د سندونو د سیستم په نامه سره یادېږي کیږي چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا په هانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشل دي چې جغرافیا په هانو د افغانستان رواني او په پینزو او بلرونکو حوزو باندې ویشل دي چې د هغول جملو څخه لمرنی حوزه د کابل د حوزې سندونه دي دویم حوزه د امو د حوزې سندونه دي دریم حوزه د هلمند د حوزې سندونه دي څلورم حوزه د حریرو د حوزې سندونه دي پنځمه په خپل د تړلي حوزو سندونه دي چې یو یو ویزه تاسو ته مازه پلانټ او خلاص ډول سره تشریح کوم درنو کون کولمړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سندنل ولو د دې حوزې ډیر لوی سند د کابل سندې چې د پغمان د غرب د اونۍ لکندو څخه سرچینه اخلي او لوی دې څخه ختیس پر لور باندې بهیږي چې د کابل شهر او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي او هم چې نن دویم چې دی هغه په خپل د امو د حوزې سندونه چې د امو حوزې سندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډیر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درایل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډیر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو لوی او اوږد سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل للویدیز لمونو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیز پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیاتې مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیندی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د بابا غر له لویدیز څخه سرچینه اخلي او له ختیز څخه د لویدیز لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالیو زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوخیږي د بل سیند سره نه یو ځای کیږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یې یعنی دی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له شهر څخه لاره تیرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند، د سمنګان سیند، د اندخوی سیند او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې د پرې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په حق معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس پراتونکو برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کونکو په لاند او خلص ډول سره وایو چې جهیل ستاوي او د جهیل څخه زموږ راستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یې چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب شوې دي او زموږ ګران هیواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچنی دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هیواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې په بیلابیلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي او په بیلابیلو نمونه سره یدیږي لکه د همون کول بلاړې اوبه او یا هم د سنور د جهیلونو په نامه سره یدیږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان همون ولوچی د هلمند د همون یا هم د صابر همون د پوزک همون او د ګودزیر د هیواد په سویل ویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبو جریوي د دې همونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو ګلالیز د کونکو د هلمند د همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګا برخه یې د افغانستان او بل برخه یې د ایران پر پوله پوری مربوط ته یې هم پر هغو پوری اړه لري. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپل د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونی او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کیږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کیږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی ځکه یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې چې چې مراته ستور پوهېږي لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دي اوبه زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښه سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګلالي زده کوونکو اخیرنۍ چخیل شری هغه په خپل د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې چخیل اوبه ښه خوند لري له شو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین چخیل د افغانستان او ایران د پولي ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینی دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ایز جهلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د خیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل لخته دي چې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره اندریمه پښتنه جهیلونه په کوم نمونه او اصطلاحاتو سره یې دی چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغه پښتنه ته ځواب ورکوي نو درنه زده کوونکو زما تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي هله منده چې تاسو ټول پرې پوسی وو سیږي او یو سم زده کړی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې از ریجم د الله پامان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوس په لحمه نشیت باندې راځي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکيله او احترامات متبول کې قدر مونږ وګړي ځکه کو زبرش هغه فار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږم لوستم هله مونږ د چې تاسو ټول قدر مونږ وګړي ځکه کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پټنه خرمن زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې په ژوند لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهېږي. کتاب صفحه له نه دېشي مې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې سپې پرې همدارنګه قدرمن او ګلالي زه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق له سپوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زه کون کو د پرته وجو کټ په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو ګلالي زده کوونکو د لوستر پای په شبو کې لومړی مراجعه تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او هم چنان د دې تر څنګ د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی سر کې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون په حق له معلومات لول. خو ژو سکونکو د اروپا د لوی وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمن نه ده، یعنی د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل وو. ځکه د اروپا هیوادونو په خوا د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسیږي. نو دوی د نورو لوی وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنه یې تر څو هغوی تر خپل ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لوی وچې د پراختیا چې د دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده څومره وړیا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنی دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په راستنو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا لوی وچې کې نیب چې دي، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي، یعنی په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. خو د شمال سمندرګي د نیب تو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډیره لږ وه. یعنی په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کوم نیب تو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیب تو اندازه چې وه، په ډیره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کیږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګ الوتکې، د دغو د نیپتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرول او ډیزل په برابرولو کې دغه د نیپتو زیرمې همکاري نشي کولای، ځکه د دې کچه شته کمه ده. د لویدیځ اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ درمونه ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنی که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمې ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لوی وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو قانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو قانونه شتري او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړۍ په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کیږي، او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښوږه د کون کو تر دې نه پرې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د قانون او نیپټو په حاله په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو چې اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدی، د چاګوګانو او تورو او داسې نورو پریکونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کیږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستر ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچو دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنی چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه په خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کارخانو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راوړل ډېر ارزانه سره رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دي کولای شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سره ورسېږي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو ځکونکو یو هم د امریستردم د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو ځکونکو هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کیږي. او د اروپا د لوی وچی مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکی سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنن درنو غللی ځکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده د اروپا د لوی وچې. دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سپورنو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له هو یو لدې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سپورنو اسانتیاوي په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بيدې درنه ځکونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزي اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د لوی فورونو د غرونو وختو کې د ژمنۍ یولیو لپاره په لیري توګه سره کاشه تری اخسل کیږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دی د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو غللی ځکونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، کسرونو، تاریخي او معماری هنري اثر د تروریزم نوري صحیح شمېرل کیږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دوه ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو جوګل لیز کونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستله، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لوی وچې یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دریم لویو وچې ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو جوګل لیز کونکو، په دې لوی وچې کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نمبر کولی شئ. هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو داسې ویلی شو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یوه ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنی ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړۍ او الوتونکو هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي. همدارنګه درنو ګللی زکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټکه شول. په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرښې چې د ورګاډي کرښې مړه تاسو ورته ویلې سو دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې وات کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براست لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شو. چې لومړی د اوسپنې لارې په 1925 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لوی وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي چې دا کرښې د اروپا د لویو شارونو سره نښلوي او د نورو لویو شارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مراجعه تاسو د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس پر راتلونکي برخه کې د پښتنو پر لور باندې رزودا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لسنن سره نوٹ کوئ او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېم، ډیر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د ویری چلولو ډیر اوست سین کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر مونږه کوم کوز مرستا سدرن ورځې لوس پر هندې زبانی پایتر سیری تر بل داس درس پر چې زستا سپ درنه حضور کې حاضرې جن دلا په ما ش وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله ویترمات مکمل کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا و پارت تاسو ټول ته شرغ واس ما یم د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن شپ جمع لوستم. هیله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او غوړو صحت مند او سجه د صحت چمه په تنه قدر من زکمن کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړني یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځې لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او هم چې د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق به معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو دقت په هیله ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو قدر مونږ زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو د چې افریقا له یو چې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي په دې لوی وچې کې د اوبو لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي په افریقا له یو وچې کې درنوز د کوونکو زیات شمیر د اوبو لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوي دي د هغه په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لمړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی په لسوي دی په 1350 میلادي کال کې په لسوي دی او په 1390 میلادي کال کې بشپړ سوني دا چې افریقا له